د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسی خبرونه له همدې شی به پایل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسې. د نوري اس نوري مودا لومړنۍ نیم ساته خبری مجله د خبرو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ورځ ده، د 1401 هجری لمریز کال دی. لیندې یا قوس د میاشتې 15 ده، چې د 2013 میلادي کال د دسمبر له شپږمې سره برابره ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت غړو هیوادونو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات ټینګښت لپاره خپله ژمنه تازه کړه. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره وایي سږ کال تر 100 زیات افغانان په ځانګړي ډول له ایرانه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کړی څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ناتو یو چارواکي د افغان امنیتي ځواکونو د مرژوبلې پر زیاتې دو اندېښنه وښوده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات کم کړي دي. د نړۍ مشرانو د امریکا د متحدو ایالتونو په پلازمینه واشنګټن ډي سي کې د پخواني ولسمشر جورج ایچ ډبلیو بوش جنازې ته د احترام مراتب پر ځای کړل. د خبرونو تفصیل. د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي د افغان امنیتي ځواکونو د مرژوبلې پر زیاتې دو اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د ناتو لوی ملکي استازي کارنیلوس زیمرمن په بروکسل کې د ازادي راډیو له خبریال سره په ځانګړي مرکه کې وویل:
موږ ټول د مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدو له کبله خوشینی او اندېښمن یو. د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت پوځي مشر جنرال سکاټ میلر هم دا موضوع مطرح کړې ده. موږ په پام کې لرو خپل د روزنې او سلام مشورې همکاري نور هم اغیزناکه کړو.
د افغانستان دفاع وزارت تېره میاشت د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یوې ستراتیژۍ د جوړولو خبر ورکړ. تر دې مخکې ولسمشر اشرف غني ویلي وو چې په تیرو 4 کلونو کې 28,000 پولیس او د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې یوازې د نومبر له 9 تر 15 لږ تر لږه 242 افغان پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت وسلوالو مخالفانو تحرکات کم کړي دي. تر دې مخکې د افغانستان پوځي چارواکو په غزنی کې د پاکستانی اتباعو په ګډون د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل:
دا بریدونه ډیر موثر تمام شوي. له یو خوا زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو مخنیوی شوی، بل خوا نه د دوی روزنځایونه او دا مسل ټریننګ سنټرونه او د دې ډیپوګانې دا هم پنهښه شوي دي چې په امنیت کې ډیر زیات رول لوبوي.
خاغلی غفور وویل چې وړ مش په غزنی په ګیلان او ناوی ولسوالیو کې کماندو ځواکونه په ځانګړو پوځي عملیاتو کې شپېته وسلوال وژل شوي دي. د په خبره په وژل شوو کې څلوېښت تنه د پاکستان اتباع دي. دفاع وزارت دغه راز وایي د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې 25 وسلوال او په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې 12 وسلوال په هوایي حملو کې وژل شوي دي. تر اوسه پورې د دفاع وزارت د ویان دغه ادعا په اړه وسلوالو طالبانو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هڅې روانې دي داخلي بې ځایه شو او راستنیدونکو افغانانو ته د سرپناه امکانات برابر شي. سید حسین عالمی بلخی پرون ازادي راډیو ته وویل ځینو ادارو په مرسته راستنه شو او بې ځایه شو ته مسلکونه هم ورخول کیږي.
موږ هڅه کوو دوی ته د سرپناه او کار زمینه برابره کړو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت دوی ته د افغانستان د کار د شرایطو پر اساس روزنه ورکوي. په هغو کسانو کې چې روزل کیږي په سلو کې 40 کډوال او راستنې سوي کسان دي.
ښاغلی بلخی وایي حکومت د غوراستنو شوو او بې ځایه شوو ته د 315 نمبر فرمان پر اساس دغه امکانات برابروي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره وایي چې سږ کال تر 100 زیات افغانان په ځانګړي ډول له ایرانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي تېره اونۍ په افغانستان کې 6,240 کسان بې ځایه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورېده. هم د نړۍ د سیمې او نړۍ څو خبرونه د نړۍ مشرانو د امریکا د متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن دی سی کې د پخواني ولسمشر جورج اچ دبلیو بوش جنازې ته د احترام مراتب پر ځای کړل. د مړې چې پرون د کانګرس په ودانۍ کې ښودل شوی و د ښخېدو لپاره ملي کلیسا ته ولېږدول شو. د امریکا یو څلوېښتم ولسمشر جورج اچ دبلیو بوش د جمعې په ورځ د څلور نوي کلونو په عمر مړ شو. بوش له اوږدې مودې راهیسې د پارکنسن یا د اندامونو د ریکت له ناروغۍ ځورېده. د هغه زوی جورج دبلیو بوش دی هم د امریکا ولسمشر پاتې شوی دی. خپل پلار مړي ته د احترام د ادا کولو په مهال د نجیب شخص او تر ټولو غوره پلار وباله. د درناوي په دغو مراسمو کې د امریکا درې نور ولسمشران جیمي کارټر، بل کلینټن او باراک اوباما هم له خپلو میرمنو سره حاضر وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې مخکې د بوش پر کورنۍ انتقاد کړی و له لومړۍ میرمنې میلانا ترامپ سره دو مراسمو ته ورغلی و. د درناوي په دغو مراسمو کې د نورو مشرانو تر څنګ د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د برېتانیا شهزاده ویلز، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د اردن پاچا دوهم عبدالله هم حاضر ول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له آی این اف تړون څخه د امریکا د وتلو پر پریکړې سم غور نه و شوی. دا د منځ واټن اټومي توغندیو د کنټرول تړون دی. خو ولادیمیر پوتین پرون په ماسکو کې خبرلان ته د وینا په مهال خبرداری ورکړ.
موږ د دغه تړون د ماتولو پر خلاف یو. که چیرې دغه تړون ماتیږي موږ به له شرایطو سره سم عکس العمل څرګندوو.
د روسیې ولسمشر وویل که د امریکا متحده ایالتونه ځان په هغو وسلو سنبال کړي چې په دغه تړون کې منع اعلان شوي، موسکا به یو په وړاندې رسمي شکایت وکړي. پوتین وویل زموږ ځواب به ډېر ساده وي. که امریکا داسې اقدام وکړي موږ به هم ورته اقدام وکړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې واشنګټن به د منځ واټن اټومي وسلو د کنټرول له تړونه ووځي. هغه وویل چې روسیې له دغه تړون څخه سرغړونه کړې خو روسیې دا ادعا رد کړې ده. خبرنه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزین نور خبرنه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګ یا ازادي رادیو ټکای کام. ولن خبرونه کې پر دوه موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ له ماموریت غړو هیوادونو په افغانستان کې تلپات سولې او ثبات ټینګېدو لپاره خپل ژمنه تازه کړه. د افغانستان د سولې علي شورا هم د نړیوالو دغه هڅو هرکلی کوي.
موږ همیان جدي ګامونه موږ سره یو ځای هماهنګ چت کې تر څو موږ کولای شو ژر تر ژره مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ او مستقیم
د دې په پام سره چې د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان په سوله کې د هیواد کټین غښتې دي. آیا دا هیواد به د نړیوالو په تیره بیا د امریکا وروستو فشارونو ته غاړه کیږدي او طالبان به هم خبرو ته حاضر کړي؟
که چیرې پاکستان د زړه نه او د امریکا د فشارو لاندې راغلی وي او دې ته آماده شوی وي چې په افغانستان کې د سوله راشي، نو انشاءالله چې په افغانستان کې به سوله راځي.
د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو مشروه. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د مهاجرت ادارې ویلي سکال تر وولکو زیات افغانان په ځانګړي ډول له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران رژیم د دریو لسیزو مخکې اعدامونو په اړه د حقایقو په پټولو سره د بشر ضد جرایم موته دوام ورکړی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1350 صفه صافه وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ له ماموریت غړو هیوادونو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره خپله ژمنه تازه کړه. د ناتو او په افغانستان کې د دې ماموریت د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د ناتو د وروستۍ اعلامیې هرکلی کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسی پر ملاتړ یې پکې ټینګار کړی دی. ناتو له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د سولې مذاکراتو ته حاضر شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې د متحدو او ګاونډیو هیوادونو صادقانه همکاري مهمه ده. تفصیل د سلیم احمد صالح رپورټ کې.
د ناتو پوځي تړون د افغانستان د اوږدمهاله سولې او ثبات ترڅنګ د سولې د هغې پروسې پر ملاتړ ټینګار وکړ چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران چې د دوه ورځنۍ غونډې لپاره په بروکسل کې سره جرګه شوي وو، پرون یې د خپلې غونډې په وروستۍ ورځ په یوه اعلامیه کې دا خبره وکړه. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ په عین حال کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د مذاکرو میز ته کښېني. د افغانستان د سولې عالي شورا د ناتو له دې غوښتنې سره خپل ږغ ملګری کوي، خو ټینګار یې دا دی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په مسأله کې د همکارو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان صادقانه همکاري مهمه ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری پرون وخت ازادي راډیو ته وویل،
موږ ته مهم دا ده چې د موږ حامیان د سولې د پروسې او د موږ د رستا کوونکي هیوادونو د سولې پروسې په بخش کې هغوی موږ سره جدي ګامونه موږ سره یو ځای هماهنګ چت کړي، تر څو موږ وکولای شو ژر تر ژره مذاکرات حکومت او طالبانو تر منځ مخامخ او مستقیم پیل کړو. بلا د شک د پاکستان موضوع تر اوسه هم مشکوک ده، ځکه چې پاکستان همیشه موږ سره مرستې تعهد کړی ده، اما تر اوسه عملي ګامونه نه دی اوچت.
وسلوال طالبان تر اوسه افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي او ټینګار کړی چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره مستقیمی مذاکرې غواړي. بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د دریم وار لپاره د افغانستان او سیمې د څو هیوادونو په سفر وتلی دی. شغلی خلیلزاد پرون چهارشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکاري په اړه خبرې وکړې. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی له خلیلزاد سره په خبرو کې عمران خان دا ژمنه ونه کړه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کوي. شغلی خلیلزاد په تیرو دوو سفرونو کې په قطر کې د طالبانو له استادو سره کتلی وو او د دویم سفر پر مهال ویلي هیله مند دی تر راتلونکي اپریل میاشتې له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه سلو وسي. بل خو د طالبانو د قطر د دفتر یو هیئت د سولې پر پروسې د سلا مشورې لپاره پاکستان ته تللی دی.
د افغانستان حکومت وایي هیله مند دی چې پاکستان دا ځل د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري په عمل کې وښیي. پاکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر په ترڅ کې د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم پرون ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره پاکستان مهم رول لوبولی شي. د پاکستان صدر اعظم پرون خلیلزاد ته سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې سولې د هیواد لپاره هم ډیره مهمه ده. تفصیل د خانم مسین رپورټ کې.
اسلام آباد ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سفر وروسته افغان حکومت وایي د سولې اړوند د سیمه ییز اجماع په چوکاټ کې د پاکستان همکاري مهمه ده. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د هیواد د سولې په اړه له زلمی خلیلزاد سره د اسلام آباد د همکاریو تازه ژمنې ته په کتو وایي پاکستان پخوا تر دې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. ښاغلی میسم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیله مند دي چې د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې سیمه ییز اجماع پیاوړی کړي.
متاسفانه پاکستان در گذشته همواره آنچه که در ظاهر
د وویل په خواشینۍ سره چې پاکستان خاطر دې ډېر زله په هغه سچ خکارې ژمنه کړې مونږ عملی کولو ته د لازمو او کافی اقداماتو شاهدان نه وو. اوس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې تیزی شوې او هیله مند یو چې دغه هڅې د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا لامل شي،
تقویت اجماع منطقي شوه.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره لیدلې دي. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ به وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون منشي فوزیه سعادت د هیواد د سولې لپاره د خلیلزاد په ذریعه د امریکا هڅې هیله بخونکي ګڼي او وایي چې په دې برخه کې د پاکستان نقش مهم دی.
تل په سلا په دې زه یقین او امید لرم چې کچیر پاکستان د زړه نه او د امریکا د فشارو لاندې راغلی وي او دې ته آماده شوی وي چې په افغانستان کې د سولې راشي، نو انشاءالله چې په افغانستان کې به سوله راځي.
که څه هم په دې وروستیو کې د زلمی خلیلزاد د هڅو په اړه یو لړ مبهمې څرګندونې کیږي، خو اجرایه ریاست وایي ښاغلی خلیلزاد د افغان حکومت په همغږۍ خپلې چارې پر مخ بیولې دي.
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې په افغانستان کې د خپل سر وسلوالو ډلو او زور واکانو او همدارز د سولې پر موضوعاتو خبرې کوو. د سولې موضوع ته بیا هم نړیوالو ورځپاڼو ډیر پام اړولی دی. افغانستان البته منلی بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولی دي.
امریکای ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د غونډې په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې د عمران خان له قوله لیکلي چې وایي د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده، خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې د پاکستان صدر اعظم ژمنه نه ده کړې چې طالبان به د سولې خبرو ته چمتو کړي. عمران خان او زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ په پاکستان کې د شاغلی خلیلزاد د دوه ورځني سفر پر مهال سره وکتل. تر دې څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته یو لیک لیږلی او د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د زیاتو همکاریو غوښتنه کړې وه. د واشنگتن پوسټ په وینا کابل او واشنگتن تورونه پوري کوي چې پاکستان د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د طالبانو د مشرتابه حضور نالیدلې ګڼي. افغانستان او امریکا همداراز پر پاکستان تور پوری کوي چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تور نه ردوي. سٹارز اند سٹرایپس ورځپاڼې د افغانستان اړوند د امریکا په کانګرس کې د بحث په اړه مقاله خپره کړې ده. د سې شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس سناتورانو د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په وینا کې د افغانستان د اوږدې جګړې په اړه ناهیلي څرګنده کړه. د غونډې یوه برخه پر دې متمرکزه وه چې د مرکزي قومندې او ځانګړو عملیاتو د مشري لپاره له نوماندانو واوري. مرکزي قومندې او د ځانګړو عملیاتو څانګې په دې وروستۍ کې په افغانستان کې په بیلو پیښو کې درې کسان له لاسه ورکړي. تورن جنرال ریچارډ کلارک د مرکزی قومندې او ځانګړو عملیاتو د مشري لپاره نوماندې. مقاله د کلارک له قوله لیکي چې وایي طالبان 6000 جنگیالي لري او دا د امریکا د پوځ لخوا تر اټکل سوي شمیر زیات دی. د پیوه مخکینی غونډه کې ویلي و چې طالبان 6000 دي، خو د سه شنبه په غونډه کې خپل خبره سم کړه او دا شمیر 6000 وشو. په غونډه کې یادونه وسوه چې که څه هم امریکایي ځواکونه په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دي، خو دوی اوس سختریزو سره په مخامخ جګړه کې ګډون نه کوي. په غونډه کې دا هم ویل سول چې په افغانستان کې نوې ستراتیژي دا ده چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل سي تر څو د افغانستان جګړې ته یو سیاسي حل راوستل سي.
د سهار و بجې هوا 3 دقیقې دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره وایي سکل تر وولکو زیات افغانان په ځانګړي ډول له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. دوی وایي د ایران د اقتصادي وضعیت د دې سبب شوی چې افغان کډوال مجبور شي چې له ایرانه ووزي. اسمت سروانې تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي سشکال له ایران څخه تر وولکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوالې ادارې یا IOM وویل په ایران کې د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله بې اسناد افغانان اړ شوي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. د IOM د راپور له مخې د روان دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې له ایران او پاکستان څخه ټول ټال 2,350 افغانان افغانستان ته بیرته ګرځېدلي چې د هغو له منځه 1,163 یوازې له ایران څخه بیرته خپل هیواد تاسټانه شوې دي. د افغانستان د کډوالو بیرتراستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی تاییدوي چې سش کال په ځانګړي ډول له ایران څخه په سلګونو زره افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوې دي. شاغلی بلخی آزادی رادیو ته وویل
وزارت مو کې د وزارت هماهنگ کننده و نظارت کننده
زموږ وزارت هم ژغونکی او څارونکی دی. موږ دا مسالې له نړیوالو مؤسسو IOM UNHCR او نورو مؤسسو او د افغانستان له دولتي ادارو سره شریکو. له یو شمېر بیرته راستنو شویو سره چې اسناد نه لري د IOM له لوري مرسته کیږي. له یو شمېر نورو سره چې کارتونه لري په عمومي ډول د UNHCR له لوري په پولو کې مرسته کیږي.
صورت عموم از طرف یونیشار کمک میشه در مرزها.
شاغلی بلخی هم در آزول چه در افغانستان حکومت په ورستیو که 315 نمبر فرمان صادر کرد. په دی فرمان که ویل شوی کم کسان چه بیرته هیواد را گرزی یوان نمرمزه که دی ورکل شی او ده کار او ظرفیت زمینه دی ورته برابر شی. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وای ل ایران څخه په ځانګړي ډول د بیا اسناد کډوالو ستنیدا د تیرو کلونو په پرتله زیاته شوې ده او دا تر ډیره د ایران لورستیو سیاسي او اقتصادي ستونزو او د ایرانی ریالو د ارزښت له کمیدو سره تړاو لري. په ایران کې افغان کارګرو ته اړتیا ډیره کمه شوې ده، د دې لپاره چې ډیر شمیر افغانان په ایران او نورو هیوادونو کې د خپل کار اجوره په افغانستان کې خپلو کورنیو ته استوي. د ایران د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت هم اغیزمن شوی دی. د اقتصادي وضعیت د خرابېدو او وچکالیو له کبله د بادغیس او غور په سلګونه زره اوسیدونکي مجبور شوي چې هرات او نورو سیمو ته ولیږدي. ایرانی رسنۍ وایي چې ډیر افغانان ترکیه ته هم تللي او ډیر نور هڅه کوي چې ترکیه ته ځان ورسوي او له هغه ځایه اروپا ته پناه یوسي. د ایران د پیسو ارزښت په وروستي یو کال کې په سلو کې اویا لوېدلی دی.
د غرض افغانستان ولسي جرګې هم پرون له بې ځایه شوه او اړو خلکو سره د مرستې پر موضوع خبرې وکړې. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزیر دې غونډې ته بلل شوی و. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې پر اړو خلکو مرستې سمې نه ویشل کیږي او اکثرا هغه کسان چې د مرستو مستحق دي له دغو مرستو بې برخې کیږي. د افغانستان ولسي جرګې هم بې ځایه شو او اړو خلکو ته په شفاف ډول د مرستو رسولو په برخه کې د یوې ځانګړې پالیسۍ پر جوړولو ټینګار وکړ.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت
ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د ایران رژیم د دریو لسیزو مخکې اعدامونو په اړه د حقایقو په پټولو سره د بشر ضد جرایمو ته دوام ورکوي. د دې سازمان په نوي راپور کې ویل شوي چې د 1978 میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر پایه پورې د ایران د اسلامي رژیم شاوخوا 15,000 مخالفان اعدام شوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز وایي ځینې ایراني چارواکي چې د دغو اعدامونو فرمان یې ورکړی و د ایران د عدلیې د اوسني وزیر په ګډون لا هم پر مهمو دولتي څوکیو انکار کوي. نور تفصیل دی سلیم احمد صالح په رپورټ کې اوري.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د ایران رژیم د زرګونو سیاسي مخالفانو په اړه د حقایقو په پټولو سره د بشر ضد جنایتونو ته ادامه ورکوي. دغه مخالفان شاوخوا 13 کاله مخکې په پټه د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. دغه سازمان په هغه راپور کې چې تازه خپور شوی له ملګرو ملتونو غوښتنه شوی چې یو خپلواک بې طرفه مؤثر او نړیوال میکانیزم ایجاد کړي څو هغه کسان عدالت ته کش سي چې له محاکمې پرته د اعدامونو مسؤل ګڼل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي دغه راپور د قربانیانو او د ژغورل سوو کسانو د سلو کورنیو د غړو د شاهدیو پر اساس برابر کړی دی. د سازمان په حواله په دې اړه یې ګڼ اسناد، شواهد او تاریخي آرشیفونه او د خلکو خاطرې راټولې کړي چې د 1988 میلادي کال په جولای او سپتمبر میاشتو کې د ایران په 2 ښارونو کې په پراخه پیمانه د دغو اعدامونو کیسه کوي. په راپور کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان د تحقیقاتي او دفاعي برخې مسؤل فیلیپ لودر دا خبری هم راخستل سیوی چی ویلی دی دا حقیقت دی چی تر نن ورځی پوری ایرانی چارواکی دا ډلیزی وژنې نمانی. دو قربانیان و خپلوانو ته نوایی چی دغه کسان کله څنګه او ولی وژل سوی. دو دی په پیژندنه او خپلوانو ته یې د مړو په ورکولو کې هم همکاری نه ده کړې. په جبر د خلکو ورکېدل لا هم ادامه لري. د فیلیپ لودر په خبره دغه ادامونه د قربانیانو د کورنیو د کړاو سبب سوي دي تر هغو چې د ایران رژیم په څرګنده د دغو کسانو په اړه معلومات او د هغوی د شخیدو ځای اعلان نه کړي د بشریت پر ضد دا جنایت به دغسې دوام پیدا کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د ډسمبر میاشتې د 4 په راپور کې راغلی چې د 1988 میلادي کال د جولای په وروستیو کې ایراني چارواکو د ټول هیواد د زندانونو دروازې بې له دې چې د بندیانو د کورنیو غړو ته دلیل وړاندې کړي بندې کړي او د پیوازونو کتنه یې وځنډوله. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په راپور کې ویل سوي د 1988 میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر وروستیو پورې د مجاهدینی خلق سازمان د کیڼ اړخو مواصلانو او نورو ډلو لږ تر لږه 15,000 سیاسي غړي اعدام سوي دي. په راپور کې دا د سیاسي اپوزیسیون د له منځه وړلو لپاره یوه همغږې سیاسي هڅه ګڼل سوې ده. د ایران د اسلامي رژیم ځینې چارواکي چې تورن دي د مرګ د کمیسیونونو په نوم د تشکیل غړي وو لا هم پر دولتي څوکیو کار کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي له هغو کسانو چې په دغو کمیسیونونو کې غړیتوب درلود یو هم د ایران د عدلیې اوسنی وزیر علي رضا اوایی دی. د سازمان په حواله هغه کسان چې په دغو ادامونو او په دې اړه د اطلاعاتو په پټولو کې لاس لري باید عدالت ته کش کړی سي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. په افغانستان کې د ناتو لوی ملکی استازي کارنلوس زیمرمن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویل چې په پام کې لري د روزنې او سلام مشورې همکارۍ ته دوام ورکړي او هغه لا اغیزمنه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات کم کړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل ولما شپه د غزنی په ګیلان او نوې ولسوالیو کې کوماندو ځواکونو په ځانګړو پوځي عملیاتو کې شپېته وسلوال وژل شوي دي. د په خبره په وژل شوو کې څلوېښت تنه د پاکستان اتباع دي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر وایي هڅې روانې دي چې داخلي بې ځایه شو او راستنېدونکو افغانانو ته د سرپناه امکانات برابر شي. سید حسین عالمی بلخي پرون ازادي راډیو ته دغه راز وویل د ځینو ادارو په مرسته راستنو شو او بې ځایه شو ته مسلکونه هم ورښوول کېږي. د نړۍ مشرانو د امریکا د متحدو ایالتونو په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د پخواني ولسمشر جورج اچ ډبلیو بوش جنازې ته د احترام مراتب پر ځای کړل. په دغه مراسمو کې د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د برېټانیا شهزاده ویلز د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د اردن پاچا دوهم عبدالله هم حاضر ول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ک آی این اف تړون څخه د امریکا د وتلو پر پریکړه سم غور نه شوی. دا د منځ واټن اټومي توغندیو د کنټرول تړون دی او که چېرې امریکا ترې ووځي روسیه به هم ورته اقدام وکړي.